السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه د خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پرونه خبرونه کوي چې د کورنۍ چارو وزارت وی د تروستي ډلو په تنځاینو د لمنځړو لپاره د هوا دننه پنګدې لسولیتونو کې پراخ عملیات پیل کړی دي د عدلی وزارت د یو ان ډی پی ادمل ګورملتونو د پراختی ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی د نړۍ روسي تحولات هم تعقیبو او د نړۍ په خبرونو کې واورو چې سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو لپاره وایي دریم ځای خپل کړ آذربایجان له د هیواد په جلا شوي نګورنو کرباخ سیمه کې پروانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړی دي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې په انتحاري حمله کې وتنه وژل شوی او لوو وشته نور زیات ټپیان دي په هرات کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فرال چارواکو سره وکتل او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځان او غفلت له امله د کابل ښار د 12 امنیتي مسؤلینو دندې ځنډولې وس هم بشپړ خبرنه د پروان امنیتی چارواکي وایي چې د غولت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې وو ملکی وګړي وژل شوی او لوو وشته نور زیات ټپیان دي د پروان امنیه قومندان محمد زمان مموزي ازادي رادیو ته ویل انتحار کوونکي پر موټر سایکل سپور او نن سهار 9 بجې د ولسوالۍ په بازار کې ځان ته چاو د نور کړه هغه زیاته کړه که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه وو خو وژل شوی او ټپیان ټول ملکی وګړي دي تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه د منلای په هرات ولایت کې د ترکمنستان قونسل نن د ټاپي پروژې په اړه د فرال چارواکو سره وکتل خواجه ایوازوف د فرال والی محمد اسف ننګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې د عملی کولو لپاره باید دوی ته بشپړ ډاډ ورکړل شي هغه په وینا د دغه پروژې زیات کارونه په ترکمنستان کې بشپړ شوی او تمکیږي چې ژر یې په فرا او هرات ولایتونو کې هم چارې پیل شي د فرا والی ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د عملی کولو لپاره به هر هغه څه چې پوتوان کې دي تر سره کړی د ټاپي پروژه په سیمه کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته غاز انتقالوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځان او غفلت له امله د 12 د کابل ښار د 12 امنیتي مسؤلینو دندې ځنډولې د دغه وزارت وایان صدیق صدیقین په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه کسان د حوزې امیر افسران او پولیس دي هغه زیاته کړه چې دغه کسانو دوسیې د کشفي ادارو لخوا څېړل کیږي او د جرم د اثبات په صورت کې به عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شي د اقدام وروسته له هغه اخیستل کیږي چې د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت سپارښتنه وکړه چې په دنده کې د غفلت له امله هغه کسان باید له دندو ګوښه کړي چې غفلت یې کړی وي او د افغان پوز لسکونو پخوانی افسرانو نن د مالی وزارت پر وړاندې مظاهره وکړه او د تقاعد د حقونو د عدالت غوښتنه وکړه دوی ویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو او پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکړل شي خو پخوانی افسران ادعا کوي چې اوس ورکې زیات توپیر موجود دی پخوانی افسر او د مظاهرې ګډونوال غازی خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه سم سبان چې ریفورم کې دا هغه د یو لکو د 8000 نه شروع تر 12 شپېتو پورې ما شغلي او د وسنۍ هغه کروانا چې په دوه ته هم کال نه تر 50 هم یا تر 80 هم کال پورې تکاو چې دي هغه د 25000 نه شروع تر 35000 پورې ما شغلي
په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي چې د امکاناتو په اساس به له دوی سره مرسته وکړي د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال 41% ورته تقاعد زیات کړی وو او سکه 10% ورته په نظر کې لري د افغانستان الوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوري څخه خبروي
باکول آذربایجان په جلا شوی نګورن قرهباغ سیمه کې پروانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوځي د وژل کېدو خبر ورکوي د پسمه کې له 13 زره تاو تاریخوالي ورسته نوې شخړې چې پیل شوې او د پاتې رسیدو سره کې دومره نه لیدل کېږي د آذربایجان لخوا نن دی یو بل مړین په اعلان سره د هوا سرتیرو ته د تلفاتو شمیر 1400 ته ورسید په عین حال کې د ارمنستان ملاتړي بیلتون غوښتونکو د اپریل په 2 د جګړو لپاره رئیس په نخټو کې خپل لوري ته د اوختو تلفاتو شمیر 3000 خوده لیدل دوه لورو نن پسمه کې بهرنیو شخړو ملامتی پر یو بل واچوله. د آذربایجان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خلف خلافو په باکو کې په سیمه ییزه غونډه کې وویل چې هر څه چې په سیمه کې پیښیږي مسؤول ارمنستان دی، ځکه دا هیواد لیواله نه دی چې دغه کړکېچ حل شي او له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي. د ارمنستان ملاتړو بیلتون پالو په یو بیان کې وویل چې آذربایجان په زیاتېدونکي ډول ورځ تر بلې په سیمه کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتوي. بلې خوا ټاکل شوې ده چې د لانجمنې نګور نه قرهباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو، روسیې، د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. د امندرا د امریکا سمندري ځواکونو د عربو په سمندر کې د وسلو یو بار یو بستس ضبط کړی چې ګمان کېږي له ایران به یمن ته استول کېدله. پاوس پرون وویل چې امریکایي جنګي کښتیو د مارچ په 28مه دغه بسته چې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې پټه ځای په ځای شوې وه کشف او ضبط کړه. پاوس وویل په دغه بسته کې 1500 کلاشنیکوفونه، 200 راکټ اندازه او یو شمېر ماشین ګنې وې. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د هغې قاچاق وروستۍ پیښه ده چې امریکایي ځواکونه یې کشفوي او ګمان کېږي چې له ایرانه به سرچینه اخلي. ایران په یمن کې په روانه جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په وړاندې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي هم چې امریکایي ملاتړې ده د یمن د حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څیړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ اټکل کوي چې تیر 2015 میلادي کال به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یو زیاته شوې او 1.68 تریلیون ډالر یعنی 1,680 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې وي چې دا له 2011 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. تیر کال د امریکا متحده ایالات او چین بیا هم په نړۍ کې د پوځي لګښتونو د لست په سر کې وو. د امریکا پوځي بودیجه 596 میلیارد ډالر او د چین هم 215 میلیارد ډالر وه. د امریکا متحده ایالات یوازې په نړۍ کې د ټولې پوځي بودیجې له 300 باندې یوه برخه جوړوي. سعودي عربستان چې په یمن کې له یاغیانو سره په جګړه کې د یمن د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د سوریې د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره هم مرسته کوي، تیر کال د 1.2 میلیارد ډالرو په پوځي بودیجې سره د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې درېیم ځای ونیو. روسیه هم خپل پوځي لګښتونه پرله پسې زیاتوي. تیر کال پوځي بودیجه په سلو کې 1.5 زیاته شوې او 6.8 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره د دې هېواد هوایي ځواکونو حملو او له اروپا سره په لویدیځه پوله کې پوځي پیاوړتیا هم د دې هېواد پوځي لګښتونه زیات کړي دي. د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. کوتیپووا یوې سیمه ییزې رسنۍ ته نن وویل چې فرانسوي چارواکو یوه ورځ مخکې دې او ماشومانو ته د 10 کلونو په مخه سیاسي پناه ورکړه. هغه چې د پلانیتا نادیژدا په نوم د یوې غیر دولتي سازمان رئیس ده، په تېره جولای میاشت کې وروسته له هغې فرانسې ته ولاړه چې روسي چارواکو یې سازمان یو بهرنی جاسوسي سازمان وباله او یوه سیمه ییز ټلویزیوني کانال هم د هغې ډله جاسوسه یاده کړه. د او یونان له 200 زیات کډوال ترکیې ته واستول. دا د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو درون بار کم کړي د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده. ټول 202 تنه چې د 12 هیوادونو اتبا او 191 سړیان او 12 ښځې دي پرون د یونان د خیوس او لسبوس ټاپوګانو څخه ترکیې ته واستول شول. په استول شوو کې 240 افغانان، 130 پاکستانیان، 10 ایرانیان او پاتې د 1 شمېر نورو آسیایي او افریقایي هیوادونو اتبا دي. په عین حال کې ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوي تړون له مخې 340 سوریایي پناه غوښتونکي پرون له ترکیې په الوتکو کې جرمني او فنلند ته ولېږدول شول. د اروپایي اتحادیه او ترکیه ترمنځ د شوي تړون له مخې انقره به د سوریایانو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخليږي او اروپایي اتحادیه به هم په بدل کې له ترکیه په زرګونو سوریایي کډوال مستقیما مني. پر دې سربیره به انقره ته د زیاتو مالي منابعو له وخت مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریستي ډلو پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره د هیواد په نږدې 10 ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا عملیات نتیجه لري.
از 100 نفر از دشمن یا از گروه طالبان به هلاکت رسیدند. 12 نفر از افراد گروه طالبان یا تروریست‌ها اینا بازداشت شدند.
د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند لزینې سیمو د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرار سیمې دفاع پیاوړی شي. د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، او دا هم اوري چې د عدلیې وزارت د یو این ډی پی د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي.
په دې بعد د یو زر څلور سوه کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تروسي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. د وزارت ویان صدیق صدیقي شیبه مخکې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د شفق په نوم پیل شوي عملیات ښه نتیجه ورکړې او دوام به پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوو اونیو راهیسې پیل شوو د عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر ډیره د دوی پټنځایونو هم په نښه شوي دي. دا چې د عملیات په کومو ولایتونو کې دي زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي چې د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو په ټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره یې په ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چېرته چې د هغوی ډېر تحرکات محسوس وو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سهشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو د عملیات تعرضي بڼه لري او د دوو اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فراه، غزنی، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي، شاوخوا څوارلس ټپیان شوي او دولس نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړی وایي چې تمه کیږي په دې ولایتونو کې ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو باندې پوسه کسان له منځه ولاړ شي.
اهداف را کې ما برای عملیات شفق خود تعیین کردیم، عبارت از بین بردن سیستم های سوق و اداره طالبا یا مخالفین است و از بین بردن پناهگاهشان است در جایی که اینا حضور دارند یا بر خود پایگاه ساختن و یا مراکزی است که میتونن از اون محلات بالای اهداف ملکی و اهداف حکومتی حمله بکنن. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است، خصوصا در نقاط و ولسوالی هایی که اینا هستن و ما اطلاعات داریم تا اینا از بین برن.
له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه تایید یا ردوي، نه خو وایي چې د دوی څېړونکي ډلې په دې اړه پلټنې کوي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې دا عملیات ګټور ګڼي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي د مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. له دې سره داسې وړاندیزونه هم شوي چې په روان 2018 کال کې به افغان حکومت د سیاسي ستونزو د دوام تر څنګ امنیتي بد وضعیت ولري، خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپوهان وړاندې دیس کوي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره افغان حکومت ته پکار دي چې له دفاعي حالات څخه تاروزي حالات خپل کړي. کارپوه اجمل سایس ازادي راډیو ته ویل چې تیر دا ډول عملیات ته په کتو فکر نه کوي دا عملیات ډیر ګټور وي.
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډیر موثر او مثبت پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یوزوف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډیر واقعیت نه لري او ډیر دقیق نه دي. نو له همدې کبله د امنیتي ارګانونو د عملیاتو موثریت به ډیر زیات نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډیره د معمول خلاف سږ کال په ژمي کې هم جنگ روان ساتلی وو او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړې دي. امنیتي ارګانونه هم روان دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه خپل کړي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي د تروسي ډلو د منځه وړلو لپاره د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات دوام لري. اخو بیا د دفاع سرپرست وزیر وای د هلمند لزین سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخ سیمه د طالبانو په کنټرول کې راولي، خو دا کار به له دې سره مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکرار سیمه دفاع پیاوړي شي. معصوم سانزی د رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به ډیره معقوله نه وي چې د موسی کلا او نوزاد په څیر سیمو کې چې پراخ او کم نفوسه دي افغان امنیتي ځواکونه خواره کړی شي. ښاغلی سانزی رویټرز سره آژانس سره مرکه کړې چې مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
له مساکلا او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د دفاع سرپرست وزیر چې تیرونی په هلمند کې له سیمه ایزو مشرانو او د ملي اردو له قمندانانو سره وکتل، دغلته د رویټرز خبري آژانس ته وویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډیر فشار و او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه. نوموړي ویلي په دختي سیمو کې د سرتیرو خورول چیرې چې دوی د ولسي خلکو په امنیت کم اغیز درلود ستړي کوونکي وو. ښاغلی ستانکزی په خپلې دې مرکه کې د تورستي ډلو ستراتیژۍ ته اشاره کړې او ویلي وسلوال په وړو ډلو کې له یو ځای بل ځای ته ځي او په یوه سیمه کې نه پاتې کیږي. د رویټرز خبري آژانس وایي د افغان سرتیرو دې ځای پر ځای کولو د ناټو د قمندانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلود چې ویلي افغان ځواکونه ډېر زیات خواره او شیندل شوي او له همدې فرصته وسلوال طالبان ګټه اخلي. هلمند چې له پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی، د طالبانو لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ولایت همدارنګه د نشه یي موادو او وسلو د قاچاق پر لاره پروت دی او خپله هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي. حکومتي ځواکونه اوس د ولایت مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو د مارجې او ګرشک په څیر په نږدې خارګوټه او پر هغه لویه لاره چې کندهار له هرات سره وسلوي ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري آژانس وایي افغان ځواکونو په سنگین او کجکی کې هم خپلې مورچلې پخې کړې چیرې چې د برېښنا د یو مهم بند ساتنه کوي. د رویټرز خبري آژانس ته یو ځایي قومي مشر محمد اخونزاده له خولې ویلي چې ځایي مشران د امنیت په اړه اندېښمن دي. اخونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي. د قومي مشر زیاته کړې طالبان دا مهال د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکز یې له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی، خو زیاته کړې چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتیرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي. معصوم ستانکزي وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو. دی وایي موږ باید پولې وتړو او هغو سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دلاس واله
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړی چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د عدلی وزارت د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مرسته عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په هدف یو پروګرام پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې پر ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دغه درې کلن پروګرام به تر ډیره د هیواد په درې ولایتونو کې عملي شي چې له مخې به له خلکو سره په حقوقي برخو کې مرسته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا پروګرام به د افغانانو لپاره د عدالت د پلي کېدو په برخه کې ګټور تمام شي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د عدلی وزارت د معلوماتو لمخي عدالت ته د افغانانو د لاسرسي پروګرام په درو برخو لکه وړیا حقوقي مرستې او عامه پوهاوی د عدلی او قضایي ارګانونو ترمنځ همغږي او دریمه برخه تقنین او بشري حقوقو کې متمرکز دی. دغه وزارت ته دریم رسیال سید محمد هاشمی د سشنبې پورس آزادۍ رډو ویل چې دغه پروګرام به د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې نه تر 2018 میلادي کال پورې دوام وکړي. ښاغلی هاشمی ویل دا پروګرام تر ډیره په هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې عدالت ته لاسرسی نه لري.
ارائه خدمات به مردم افغانستان است، هم از زن و مرد و
دی وی دغه پروگرام هدف ټول افغانانو، نارینه او ښځو او ماشومانو ته د حقوقي خدماتو رسول دي. تر ډیره په هغو ولایتونو کې چې حقوقي مرستې نه دي رسیدلې هلته به د میرمنو لپاره دا ټول خدمتونه وړاندې سي. همدارنګه د ټول افغانانو لپاره په دې برخه کې عامه پوهاوی هم په نظر کې نیول کیږي. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړې چې دا پروګرام به په نورو ولایتونو کې هم عملي سي. ښاغلی هاشمي وایي د همدې پروګرام له مخې به د لکس یا عدالت د افغانانو د لاسرسي پروګرام په کابل، دایکندي، بامیانو، بادغیس، هرات او بلخ کې هم تطبیق سي، او په دغو سیمو کې به خلک وکړی سي وړیا حقوقي مرستې او مشورې ترلاسه کړي. د عدلیه وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پروګرامونو لګښت په کال کې شپږ میلیونه ډالر کېږي چې د یو این ډی پی لخوا ورکول کېږي. د پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې له دې مخکې په وار وار عدالت ته د افغانانو د کم لاسرسي په اړه شکایتونه موجود وه. همدې ستونزې ته په کتو په ځینو مواردو کې خلک د سیمه ییزو جرګو له لارې خپلې حقوقي ستونزې حل کوي، او ان په ځینو مواردو کې وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. دا هم د هلکې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل چې دا پروګرام به خلکو ته په عدلي او حقوقي برخو کې آسانتیاوي رامنځته کړي.
د بشر د حقوقو کمیسیون په دغه لار کې همیشه غوښتلی دی چې په افغانستان کې عدالتي نظام پیاوړی شي، او په هغه صورت کې به تر نورو اجزاو چې د عدالتي محکمې لپاره مهم دي، د وکالت مدافع سیستم خاصتا دا کسان لپاره چې د دغه خدماتو د ارزښت کولو لپاره پیسې او مالی توانمندي نه لري، دا ډیر مهمه ده چې په رایګان توګه باندې دغه خدمات ارزشي، او دا ډیر مهم ګام دی چې عدالتي او منصفانه محکمې په افغانستان کې موږ لرو.
د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وای حکومت مکلفیت لري چې عدالت ته په مساویانه توګه د ټول افغانانو د لاسرسي امکانات برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی هم له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې تایید کړي، او په وار وار یې ټینګار کړی چې حکومت په دغو ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. محمد قسیم سولامل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اجمل تورمن د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د خپلو نننیو غنو سرمقالې د څار او همغږۍ ګډ بورته د ولسمشر غنی پرونیو سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواک ورځپاڼه په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکي چې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او سیمه د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخ دي، او په کار ده چې په وړاندې ګډه مبارزه وشي. د سرمقالې لیکوال دي کې ولسمشر ویلي چې د داعش پر راڅرګندېدلو سره باید القاعده او نورې ترهګرې ډلې هېرې نه شي، او نړۍ باید د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په خاطر منظم پروګرامونه په پام کې ولري. د سرمقاله لیکونکي په باور هم د نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ملاتړ په سرچینو تمرکز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې نن سبا دغو ډلو خپل ایدیالوژیک ارزښت له لاسه ورکړی، او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو له امله د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري. نو که چیرې ملاتړي هیوادونه د دوی له سیاسي ملاتړ لاس واخلي او استخباراتي ادارې د خپلو ستراتیژیکو ابزارو په توګه ونه کاروي، د پیړۍ دغه غیر انساني پدیده به ډیر ژر له ماتې سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په یاد غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستي چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې شبکې د جوړېدو اړتیا ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د ولسمشر غنی په وینا چې له بده مرغه اوس مهال یوازې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي، او دا مبارزه د سیمې او نړۍ په استازیتوب ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سیمې او نړۍ هیوادونه باید نور پرې نږدي چې پاکستان او د پاکستان تر څنګ نور هیوادونه ترهګري وپالي، او د سیمې او نړۍ په وړاندې راپورته کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو ځالې او ملاتړې کړي په نخه، او بیا یې دفع کړي. د کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي بیا لیکي چې ولسمشر غنی د څار او همغږۍ ګډ بورته په پرونۍ ناسته کې له افغان ولس او نړیوالو سره وعده وکړه چې وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته تر تګ د مخه به د افغانستان د خلکو او نړیوالو په وړاندې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په وینا هغو ستونزو ته په پام سره چې په عملي ډګر کې لیدل کېږي، د ولسمشر په دې وعدې سره کله یوې خوا هیلې زیاتېږي، له بلې خوا دا ویره هم شته چې ګواکې ولسمشر په خپلو ژمنو کې پاتې رانشي، چې دا به بیا نه د په ګټه، نه د ملي وحدت د حکومت، او نه د جګړه ځپلو افغانانو په ګټه وي. نو ځکه دا ځل خلک تمه لري چې ولسمشر خپلې ژمنې او خبرې په عمل کې ثابتې کړي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او طالبانو د دغه ډلې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی د نظامی کمیسون د مشر پتو غټه کړل دي. د طالبانو وین قاری یوسف حمدی په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي بعد اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې وین ملا عبدالمنان نیازی بیا ازادي رادیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لری ښکاری. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر اورو.
د طالبانو د یو ویاند په وینا د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان دواړه د دې ډلې د رهبرۍ شورا ته ورغوښتل سوي وو. د قاري یوسف احمدي په وینا د ملا عمر د کورنۍ دوه غړي به د اوسني مشر ملا اختر منصور د ډلې د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملا اختر منصور د مشرتابه تر لاسه کولو راهیسې د طالبانو د یو شمیر څانګو له مخالفت سره اوس هم مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سخت دریځو طالبانو ترمنځ یعقوب د کورنۍ نوم اوس هم ډیر حیثیت لري. یعقوب د طالبانو لخوا د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره د نظامی کمیسون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ملا منصور د مخالف ډلې مشر ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویلي چې دا اوازې له حقیقت لیرې ښکاري.
زه متأسف په دې نه یم ځکه چې کوم مظالم او مظلومیت د امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد په باره کې د کورنۍ مشتد علماو په مخ کې بیان کړی دي، خو هغه ماته دا اذان نه راکوي چې زه دا اذان وکړم چې و دا مجلس سوی. خو دا خبره موږ غدلې ده، خو هغه مظالم چې دوی مشتد بیان کړی دي چې ملا صاحب سره کوم سوی دي په دې مسود د ډلې په لاس باندې، نو فکر نه کوم چې دا کورنۍ ورسره ځای شي.
د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو رهبری شورا ته دغه دوه کسان لا غوړسته شامل سوي چې له ملا منصور سره له مخالفت لاس واخیست. ملا اختر منصور ورسته له هغه د طالبانو مشر وټاکل سو چې تیر کال د ملا عمر مړینه د هغه له مرګ دوه کال ورسته تایید سو. د شورا یو غړي رويټرز خبري اژانس ته د نوم نشو دلو په شرط ویلي چې ملا منصور په خواله یعقوب او ملا منان ته لوړ ځایونه او د شورا غړي توپ وړاندیز کړي وو، خو په رسمي توګه دوی د دوشنبه په ورځ د شورا لخوا د تایید ورسته وټاکل سول. د ملا عمر د کورنۍ غړو مخکې ادعا کړې وه چې یعقوب د طالبانو مشر دی. ملا منصور د ملا عمر د اوږدې مودې مرستیال و. د طالبانو د مشر په توګه د منصور له نابه بره ټاکل کېدو وروسته د دغه ډلې په یو شمېر غړیو کې د ده پر وړاندې احساسات راوپارېدل چې طالبان یې د ملا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو غولولي وو او ویل یې دی د پاکستان لخوا کنټرول کېږي. تیر کال د ګنشمیر راپورونو لمخې منصور له مخالفو ډلو سره په نشته کې ټپی سوی وو، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل او یو ژغیز پیغام یې خپور کړ او ادعا یې کوله چې دا ژغ د ملا منصور وو او هغه روغ جوړ دی. مخکې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلي وو چې له دوی څخه یو مهم بیل سوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای سي. د سولې عالی شورا هم ویلي وو چې شاید د طالبانو د دوو ډلو نږدېوالی د سولې بهیر ګړندی کړي.
اوس هم مرزی احمد زئی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د خزاینو ریاست وایي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو په دوه طلبي کې دوه کمپنۍ لازم شرایط پوره کړي. د خزاینو رئیس محمد آقا کوهستاني نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بانک د خصوصي کېدو لپاره یو بهرنی او بل کورنۍ کمپنۍ چمتو ده چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. له دې څخه وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره دوه طلبي ته وړاندې شوی وو، خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل شوی وو هیڅ شرکت کات پورا نکړل. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په منځ راتلو سره د کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شو، خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل شوې. د تخار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي چې په 1995 کال کې په دغه ولایت کې له زرو څخه زیات نوي باغونه جوړ کړي. د دغه ریاست رئیس انجینر محمد سالم سایی ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروسته کې یو شمېر زیات بزګرانو مارکیټونو ته لار پیدا کړي، نو ځکه اوس مهال د باغونو شمېر زیات کړي. دغه باغونه د تخار ولایت د کرنې او مالداری ریاست لخوا په کلفګان، دشت قلعه، روستاق، فرخار، اشکمش، چاب او د دغه ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی. انجینر سایی زیاته کړه چې په دغه نویو باغونو کې د بادام، زردالو، شفتالو، مڼو، آلو، ناک، انګور او چارمغز ونې کینول کیږي. د پکتیا ولایت د موټرو پلورونکي او سوداګر وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د پکتیا ولایت د موټرو پلورونکي حیات الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کلونو کې به دوی حرامیاشت د موټرونو د خرڅلاو له درکه د میاشتې 15 لکه افغانۍ عاید درلود، خو اوس د میاشتې 2 لکه افغانۍ هم نه کیږي. نوموړی وایي چې اوس مهال د موټرو د بارګن کرایه هم نشي پوره کولی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نه د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډیوسانو د خبرونه په دوهمه برخه کې 29 پروګرامونه اورید. انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو، خو اوس دونه مې بچیدی ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې نن په یوې انتحاري حمله کې 9 ملکی وګړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې د یو شمیر مسؤلینو دندې ځنډولې دي. د دې وزارت ویان محمد د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو کسانو کې د حوزې عامر، یو شمیر افسران او پولیس شامل دي. د افغان پوز لسګونو پخوانیو افسرانو نن د مالی وزارت په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت د تقاعد په حقونو کې د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکړل شي، خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس د دوی تقاعد ډیر کم دی. باکو آذربایجان په جلا شوی نګورن خرابخ سیمه کې پروانو جګړو کې خپل لوري ته د یو بل پوزي دی وجل کېدو خبر ورکوي. دا په سیمه کې لڅول لسیزو تاوتریخوالي ورسته نوې شخړې دي چې پیل شوې او د پایته رسیدو څرک کې دومره نه لیدل کېږي. د امریکا سمندري ځواکونو د عربو په سمندر کې وسلو یو باریا بسته ضبط کړې چې ګمان کېږي له ایران به یمن ته استول کېده. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه یې درېیم ځای خپل کړ. دا خبره د سویډن یو څیړنیز انسټیټیوټ پرون وکړه. د روسیې د بشري حقونو مدافع نادیژدا کوتیپووا ته فرانسې سیاسي پناه ورکړه. او یونان له 200 زیات کډوال ترکیې ته واستول. د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو بار درون بار کم کړي، د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلوونکی اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت کچا ستونزه ده. په ولسی جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي رادیو سره اړیکه نیولې وه او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچنو ولسوالي، د دهرات ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص روزګان ولسوالي، د چناتول سوالی او هم چنان مرکز پینکورت در شواروز پرله پسی در یو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بی حساب سیلابونه راوتلی دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو زد نه قسم معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن 30 نفر تر رسیدي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو. او هم چنان د تقریبا در 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 10 زره جریبم دکه ډیرم دکه زراعتم دکه به د قانونو د کاملن د مابینه وتلې ده او نور ډیر مزکی او پسلونه خو ته پسلونه خو هیڅ پاتې نه دي چې هغه وبولاندې کړی دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع دا هغه جملې سره یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بیسی ده او ده او بوتر کوشش لانجه هرگی دی که دولت بیرنی او عجل مرشتی ونه که ده او هم ما ده انکشاف دهات وزارت سره ده وادیس وزارت سره ده تویدامی ده وزارت سره ده سهار سره ده پروم سره ده روز ده پا رابطه کم که دیر عجل ده زیرات وزارت سره عجل خواهی تو کمک ونه که او هم چنان جر تر جر ده غفله ده پاره اسم ده تویدامی ده وزیر سره دا واده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
بلې بارکزی صاحب دغه خو پل جوړول خو را وروسته خبرې دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې زموږ ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-15 زره کورو پورې عجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عجل مرسته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو تصفیه وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه آماده کړي ځکه د یو وزارت په وخت کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. 11 نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي. اوس په هغه ولایت کې 5 ګروپ چې 3 ګروپ په مرکز او 3 ګروپ په نورو ولایاتو کې نورو ولسوالیو کې وبخی د سروې دپاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو غذایی او غیر غذایی توکې لرو. مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاست سیب هلته خلق عملا د جدي ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوئ، بعد هغوی نه به کومک دوته ورځي، کیدای شي نور کسان هم تلف شي. هلته
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه، دا ابتدایي خبره ده. او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان نفر تصدیق والدی.
بله سیاد صاحب، هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملېږي، خلک به په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو، د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات، هم دولت د یو همغږۍ یو ځای شوی دی، سروی کوي. هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره ځان سره یاداش کړئ: 0909 80 90 30. خوونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دېونې را رسیدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره اورو. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو کې د نورو ستونزو تر څنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه غڅې دي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي. او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. داونی تر ډیره زموږ په پیغام ثبتون کې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستولي دي چې زه هم په امانت سره خبروم او پاته به که وخت وو وروسته واورو. د خبرونې تر پای را سره اوسئ.
سلام علیکم. روزګان ولایت چې موږ ولې سوال دې څنګه چې کلی ضروره خبرې کوم پرمر باندې درو ذکر سره باندې راغلی زموږ کورونه لاندې کړي زموږ پسونه ټول وريدي له کوم چې دا زموږ ځغ د نور مقامات لري ورته وځي زموږ سره ځان تر جره کوم کوونه وځي زموږ سره کوم ځان تر جره ونه زموږ شته چې نیمه غره سره غون را سويسه ډیر مالی او ځنې تاوانونه مو سره سويلي دي. له کوم چې زموږ ځغ د نور ځای لري ورته وځي زموږ ځان ولې له کوم چې زموږ سره ځان تر جره کوم کوم کوونه کوي زموږ باندې نو زموږ په څیر ټول ولګي دا درې ورځې شیر پر موږ باندې ورور دی چې موږ روښه باندې ځي پاتې وسلام.
زه اول در روزګان ولایت شي د تاسو له سوالې سره ساي سره په تماس کې یم. موږ سره باید کومه کوتي او د روز عمله مس ډیر سخت دانونه راوسی دي. کورونا هم ولې دي او ډیر سخت دانونه مس راوولې دي. سلام علیکم.
زه د کار غم شي د تاسو له سوالې مو شدون کړم. د امور د شي د تاسو له سوالې سره او د شدو وطن غوشه ماجر او وغاله کډه شلاب راغلی دي چې دا اوس په دانی مشه باندې لاس په جوړو سمورده یو کورونه باسو کډه باسو کوشتان باسو د کینه پستانګ یو هیڅ د حکومت یو لاره سي نه راته کیږي چې موږ سره کومه کړ سره وکی والسلام
السلام علیکم زملان احمد نشمه خوان ده چرچینو د ولسوالۍ د روزګان ولایت څخه د غفقام زده زادې درایدیه د خاصخه د ټول مقامات تر سوه م چې درته زم دروت پر غاړه ولاړه ما دغونه کښتونه دون سراینه را در بدر کړل که څو اسکار کوي دا اوس حالن موږ پیغام دا اوس حالن د مقامات ته ورسیږي روت موت نه دې سلابونه سوي دي نور پر کښتو راوړل چې کښتونه خلا هیڅ منګر دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي نو موږ غواړو چې دا پیغام نور لاغه لوړ مقامات ته ورسیږي السلام علیکم
زه د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم نو د ګوډین د سیم عبدالشکور نیمې زم درې وطن دې څلور وطن د ورود نامې کړی دي کښتوغه نه مانګ د ورود پر سر اخی شي دي چې مشکلاتونه پیښیږي دا یو کومه کومه کېږي السلام
السلام علیکم یم طلای ما روزګان لپاره کیږي عبدالصالح استاد ته به مرزما ګزاب په سات کې ډیر سخت لابل خلی دی شاو د هلمند رو د ډیر سخت سیل کړي دي ځکه وړي دي استراتیجی ډول کوي او د مزالی په نامه حروف دي چې ضرورت لونه د لپاره ته اوس پر وړي دي د دې ځکه وړي دي د طلب چړو دي موږ څخه دا پېښ کوش باید د زور سوالي ته دې توجه کی تر څو د خلک دې سرابونو څخه وژغورل شي والسلام
الو السلام علیکم زه در روزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم حیات الله ده چرچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم ورود راغلی دي سلاونه کوي چې زموږ مالونه وو ځکه وو کروندې ټول لمن جوړي دي زموږ د دولت څخه هیڅ حکومت کولی چې زموږ سره مرسته وکړي
بلې زه در روزګان ولایت ته چورې د ولسوالۍ څخه ظاهر جان خبره کوم چورور برایش په هغه رقم سلابونه د پرون دای سره روان دي چې د چورې ولسوالۍ زب زب کړی ده د چورې د ولسوالۍ ونی غورځېدلې دي د چورې ولسوالۍ زراعتي ملک ټول د تخریب شوی دی نو موږ دوا یو میاشت مخته هم دغه شان سلابونه رااله نو موږ والی تاریخ کړی دي والی زموږ ځاګ نه دی اوریدلې نو موږ ساي خاطره سوولې دي نو موږ ساتي د ازادۍ رادیو د لارې صدا غواړو چې ورور زموږ आवाज غټوم کامات ورسوي اول دواره ته راسه دا چې د چورې و ولسو د چورې و مالونه جنیاوی ټوله تخریب شوی دي دا چې صحباران سو دي زموږ ناره نه والی اوریدلې ده نه د چورې ولسوال اوریدلې ده د خپل جو د ډکونو د پاره ناشته نو زه د برماک صاحب وزیر صاحب صدق غواړم چې په رادیو کې وایې چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مسافرات دي مسافر ته چیرې دي ته خاطر واسه چې موږ سره زمر ملکونه زمر زراعتي ملکونه زمر ونی زمر دغه چیرې فراته دي زمر سرایونه نه نیدلې دي نو زمر ناره څوک نه اوري ولسوال دغه چې دي د چورې والی دغه چې دي د خپل جیب د کولو د پاره دي نو سلام په احترام موږ غواړو چې مستحقات راکول شي راځ په خپل دي ووینه والسلام
وعلیکم السلام وروره استاسو او د روزګان ولایت نور دوستانو راغلي شکایتونه مودې خبره کړه د همدې موضوع په اړه په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذ عبید الله بارکزي سره د آزاد رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده د مرکه په ګټه سره وورو
د روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې د غذاب ولسوالۍ د چارچینو ولسوالی د دهات ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکورت درې شواروزه پرله پسې د ریو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بي حساب سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستاسو خو زیاتونه قسم معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن تلویش نفره ترسیږي چې په ټول ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا د 10 زره جریبه دکه د ډیرم ځکه زراعتیم ځکه د دیقانانو دا کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډیرم ځکه او فصلونه خو ته فصلونه خو هیڅ پاتې نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع د هغه جملې څخه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې ګیزاب او د دایکندي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابینه تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بیسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ماده انکشافي دهاتې وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د روز د په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې توکو کومک ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتعامات لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
بلې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو را وروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې زموږ ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-15 زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرستې ضرورت دی څه درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو تصفیه وکړي ټول تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه آماده کړي ځکه د یو وزارت په وخت کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه معلومات راکوله وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړې دي او له خلکو سره یې د دې ادارې د مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
به این شکل نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته ماه حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن این سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایت را که شما نام گرفتین ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تعدید سیلاب ها بوده اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده به اثر همی بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده فعلا این تیما مصروف سروی هستند تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنند و از این من کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدند برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره.
اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزگان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب ایجا نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره ای باران های شدید و می سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشند که مشخصاً تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردند، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازند، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. هم رقمی که در اول گفتم، فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستند که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بدن و در صورتی که در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشد با کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، وزارت رسیدگی با حوادث در خدمت یک نفر خواهد بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی در این رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته، تو کدام ارقام بر شما نرسیده تا بالا از طرف گناه من؟
بله. دقیقاً از طریق ریاستی مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردند، اما اونها نظرشان همی بود که ایتو مشخصاتی همی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال و دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موثق بسازه همی موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و با چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاد صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستند، زیر باران هستند، زیر بساب سیلاب هستند، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارند، اینال این که تا که آیت میره و بررسی میکنن، یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های اضطراری عاجل که در اون منطقه برسه، چیگونه شما سازماندهی میکنین این موضوع؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات، همون رقمی که شما به جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوالای محلات داده شده، امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب دباران از طریق جمعیت عالی افغانی سرمیاشت، اینا مطابق به امو فیصله کمیته این سروی را اونا میتونن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي، خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه سوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او دوی لا هم په ارزونه بوختي. شغله سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسره ست خو د ټیمونو تر سروي ورسته به خلکو ته ورسوي او زیاتوي ک دا ستونزه یعنی د خلکو د زیانونو در رسولو په برخه کې د غستونزه د ولایت په سطح حل نسی نو لمقابل خبره مرکزی در هم ورسره شکیل سي اوس د خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بیلابیلو مسوار وندي په سروي او ارزونه بوختي چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه وشته دي او د هغو زیانونو یاد ادوی د سروي مطابق خلکو ته مرسته رسي. نو دوستانو د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واوریدل. در ځوانی ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خبرونې پای ته نږدې سوي له بده مرغه ونه توانیدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خبره کړو. دغه دوستانو پیغامونه چې له خبرېدو پاته سوه دا به په راتلونکي خبرونه کې حتما انشاءالله درته خبرو. د اوس لپاره تاسې پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو